په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات خبرونه کوو. د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بېګا نږدې لس بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېرې نه دی ښودلی. د و خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بېرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد وبالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت طالبان وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویانځ به الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښې خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په شپږویشتمه د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دوله دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د اف ایس خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر تا نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات په لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړ او هغه د بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د اسره صلیب نړیواله کمیټې ویان کریستین کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅ کله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز لوبه روانه ده. په چا افغانستان وګټله او لومړی بیټنګ وکړ. افغان لوبغاړو تر دې دمه په داسې حال کې چې یو لوبغاړی سوځېدلی 148 منډې کړې دي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړی 2 ګټلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک د غرض د ازادي رادیو په نور ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شي. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوې او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، پنځو لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لورستیو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي.
کاش په ماته راغلی وو چې تاسو ویزه نه لرئ، تاسو کومه تخلیه کې کاش تو ګزار دې ده پولیس راو پندلې یعنی عوام مارکیټ او خیابان کې زیات شي دي.
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي مینوال وای چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري ستډیومونه او د غرض لوبغاړي جوړ شي.
داسې کډمۍ باید نور هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبي پیښو ته د رسیدګۍ د په چارو کې هغه څه چې لازم ده لازم ترتیبات نیول کیږي که نه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بندي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشو چې له امله دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګري، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه او دلته هم تلاش ده. اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټول د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو لامل د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل نوی او میاشو ترسیګی نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو لامل سوداګري پټه په ولاړ د دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوي او افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شته. عام خلګي ګوري، دیقاني ګوري، تجاري ګوري. دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوې دي. زمونږ کوم میوه تازه میوه چې دي دا ورستی شوې او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېری برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یو بل پلمه د افغانستان د تازه میوه د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالي زیانونه اړوي. د کرخه بل غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او سوداګر چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسولینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوز له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بند ده، دوانو طرف ته بارډر بند ده او زمونږ مالونه ولاړ دي دغه غاړې ته او هغه غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی ده. اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخې د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راتګ کوي. په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په وګدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو اداوي هم کړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل، زیاته یې کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقض کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقض کړي، ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقض کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کیږو. په پاکستان کې میشتي او شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو د وروستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بي ویزي افغانان له خپلو کورونو وباسي، داسې مهال چې دلته میش ډیری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید بندېدو له امله اوس مهال بي ویزي دي. نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوز غړی او د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست د طالبانو واک تل رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پنډي تکړوال شو. نو موږ ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د وروستي نښتو وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوه چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشتا افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او افغان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلاً از کویټه هزاره ټاون هم کلام هستم. د اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط و وضعیت از او بدتر است. خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن، در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندېدو له امله اوسمهال بي ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرجولې د اړولو اداوې هم کوي. د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هېواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي. د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل دی وایي دې ټولو ستونزو له یوې میاشتې دوام درلود او اوس هم روانې دي. په اصل کې دوه اصلي ستونزې شته، خو یو دا چې د ویزې موده نه غځول کېږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هېواد ته تللي، خو اوس په دې هېواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابر شي. دوی د غرض وای ځای د سیمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر اړتیا لګدي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د دې لوبي پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیا او برابرولو ته دوی ډیر پام اړولای دی. نور حاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجيب الله خیل پر رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبي لوبغاړي له اړوند ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روریتو ویل
دا سه اکاډمۍ باید نور هم ډیر شي ترسو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاری وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمای ډیر احساسيږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترسو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمينه برابر شي او خېلو به تر سره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلميان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلی او باندې کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نزده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره ارزون کا یا کوچ سټاپ دا زمونږ د پاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ د پاره دا ډیر خدای کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ راځه کینو کوچ زمونږ د پاره ډیر خدای سټاپ کوچ زمونږی موږ سره حق پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین ویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په زمینه کې نو په یو سره چیرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دماغ نه کې مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوان ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون ویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کوي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبي تر سره کی او هیڅ نول ستونز سره مخ مخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور پونوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نور نسبتا خیا او معیاري اکاډمۍ پر رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د مجيب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا ځل د خوستې لوبغالو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز اولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا وو.
بیا هم په کرکټ کې ان تمکیګو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز دریم یو ورځنی مسابقه روانه ده. په چا افغانستان وګټل او لومړی بیټینګ وکړ افغان لوبغاړو تر دې دمه په داسې حال کې چې یو لوبغاړی سوځېدلی یو سلو څلور پنځوس منډې کړي دي. افغانستان د دې لومړۍ دوی ګټلې. افغانستان د پنځم په ورځ بنگلاديش ته په لومړۍ ورځنۍ یا 50 او رسیالۍ کې په 50 وکټو ماته ورکړه. د شنبې په ورځ دوهم ورځنۍ سیالۍ په لا لوړ توپیر یعنی په یو اتیا منډو وګټله. دا سیالۍ په ابوظبي لوبغالي کې ترسره کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و. افغانستان هماغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخ شوی. په دې هیواد کې د طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلی خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخی یو شمېر متخصصین بیا وایي د بې کیفیت کورونو جوړول د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل بلل کیږي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیر اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور می ټول ونړید یو مې پکې کور والا شهید شوله زوی مې شهید شي یو مې لور شهید شوله زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی چې موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي د ټولو کورونو ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې وکسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمي مرستې نه دي شوي. اوس مهال اند خلکو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې دا چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړ شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یو بل پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ابراهیمیم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلک یو تل دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن. انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي، نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دمرې څوک خبرول نه شو. یوازې دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوي چې 15-40 کیلومتر لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته تا وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.